انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاده وکړه زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وه زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګېزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شی وای نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا باید مونږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلی، سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس نه ویلی او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1988 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانی له مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شروع چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې تب ویلې. هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې 1400 کال کې او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډیری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي. یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې د ستونزې نهایت ډېرې دي. کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکو صالحه د خپلې خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصروفوي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځین نور شیانو باندې پام وکړي. هغه اکثره وخت په برخي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دی او ځین نور شیان چې اوس راوتل دي په غوي باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې حل ته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسي پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غله زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاري. نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه ده چې هم په وخت ځای کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کوم کورس سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
Uh
حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاته لس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي کنه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي، او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي، د اته لسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي، او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي، او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي، او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه‌ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیر استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام اورز مو په خیر. په دې هیله چې خوشاله اورز مو پیل کړی وي. درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغونې چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغونې چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنی د دغه لومړی واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اساس ډولو. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپل نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دوغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دي او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پهلوان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ور باندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډیر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنی په پخواني وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې پرېښي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شي چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل. د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي او څه ډول یووالی یې وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لار کې څه قربانیان یور کړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خبرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت. ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر تک سره ټول له منځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشهور بلخي ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دی. د دوی له اثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغېزې دواړه خیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودې او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او خونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه ویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو، او خونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خونکی اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستی، په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1320 کې زیږېدلی و په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په شتوګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې لمنځه یوړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامن بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زمانو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهۍ په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره د شاه زمان راولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې ړوند کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستوندو سره مخامخ کیږي د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي. خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیری سیمې ونیولې او د شاه زمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کی چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمنی کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. په د مرکزي دولت نه ټینګش د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمنی نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینر انماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وريره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه دا ده چې د تاریخ پر درس د خپوهیدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه